په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاہ ته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل له خبرونو کوو. اسرار عالم مومند به وړاندې کړي.
بېدم خبرونو سرټکی نن په بنو جان خېلو کې د سیمې یو مشر شودي خېل ملک او دغه د کورنۍ درې غړي او ډرایور په هدفي برید کې وژل شوی. چرواکي وایي د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. لبنان او حزب الله د یو څه تحفظاتو سره له اسرائیلو سره د ډزبندۍ په حق لا د امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. او د خبرونو تفصیل، پولیس او ځای خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خېلو کې د سیمې یو مشر شودي خېل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدفي برید کې وژلي. د جاني خېلو د پښتون ژغورني غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشالې ډوته ویل چې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د ملک شودي خېل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوي. پوزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان جوبل شوي اهم دي. د شودي خېل پر ګاډي هغه مهال برید شوی چې کله نوموړی سره د کورنۍ له نورو غړو له خپلې سیمې د بنو بازار پر لور روان وو. پولیس چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشالې ته همدومره ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي او د ناڅرګند کسانو ضد یې مقدمه درج کړي. تر دې وړاندې هم جاني خېلو کې ګڼ شمېر ځایي مشران وسلوالو په هدفي بریدونو کې وژلي دي. د نننۍ برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. چرواکي وایي د خیبر پختونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولې دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پر اسلام کې له خبریالانو سره په خبرو کې د دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي او ناکبنده یې لګولي. پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریز سیمه کې په روچا پولیس پوستا ورغلي او هلته کې موجود پولیسان یې له ځان سره بې ولیدي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د بنو ځایي خلکو د نومونو نه څرګندولو په شرط د نومبر په 14 مشالې ډو ته ویلي وو چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو او بازارونو په سپینه ورځ ګزمې کوي او د خلکو تلاشۍ اخلي. بلخوا د بنو پولیسو مشر د وسلوالو له ښکاره شتون او ګزمو څخه انکار کړی وو. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره د پیوسلو څلور څلوېښت لګول شوي او په څه قسمه مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوي چې په یاد خار کې به له 15 یا له دې د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز وي. د براسیال کې دا چې پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 14 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالۍ خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې له ګرفتارېدو راهیسې بندي دي. د دې ګوند یو شمېر نور غړي هم په بېلابېلو قضیو کې بندیان دي. تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند نورو پر ضد ټولې قضیې سیاسي سازش بولي او ور باندې لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان جمهوري اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د امن لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نعیم الرحمن په باجوړ کې د جمهوریت اسلامي د وژل شوي غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غم راځي کولو پر مهال پرون ویل چې افغانستان دې هم دا خبر یقیني کړي چې ځمکه یې د پاکستان پر ضد استعمال نشي.
دا حکومت او ریاستی ادارو ته وایم چې د امن لپاره افغانستان سره معقولې خبرې وکړي او د افغانستان حکومت هم د ذمہواري ده چې د هغوی خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي.
لا هم د جمهوریت اسلامي د مشر څرګندونو په اړه افغانستان سره دی ویلي، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي. اسلام آباد وایي چې وسلوال له افغان خاورې پر دوی بریدونه کوي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي. وایي د هیچا پر ضد به د افغانستان خاوره استعمالېدو ته پرېنږدي. په باجوړ کې د جمهوریت اسلامي مخکښ سیاستوال محمد حمید صوفي د نومبر په 14 یو وسلوال برید کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت او خراسان څانګې د نوموړي د وژنې ذمواري منلې وه. لبنان او حزب الله د یو څو تحفظاتو سره له اسرائیلو سره د ډزبندۍ په حقله د امریکا له وړاندیز سره موافقه کړي. یو لوړ پوړي لبناني چارواکي دغه خبرې روټرز خبرې ایجنسۍ سره د نومبر په 13 کړي دي. نوموړي دغه د جګړې ختمولو لړکې تر دې دمه تر ټولو جدي هلې ځلې بللې دي. د لبنان د پارلمان د سپیکر معاون علي حسن خلیل ویلي چې هیواد یې په لبنان کې د امریکا سفیر ته په لیکلې بڼه خپل ځواب رسولی. د په خبره د سپینې ماڼۍ استازي اموز هاکستین بیروت ته سفر کوي چې دا رنګ خبرو ته دوام ورکړي. تر دمه د اسرائیل لخوا پر دې اړه هیڅ قسمه سرګندوري مخته نه دي راغلي. امریکې حزب الله تر ګرډه لګرځولي. البته حزب الله چې سیاسي څانګه یې د لبنان په پارلمان کې اهم چوکۍ لري، اروپایي اتحادیې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مول اسرا الله محمد اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. وسلوالو نن سهار د بنو په جانخیلو کې یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وژل دي. معلومات پر درکو د اسلام آباد انتظامی په ښار کې د قانون یو سلو سرویختمه دفاع نافذ او تر 15 د زیاتو کسانو په غونډې بندیز لګولې ده. په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد کې د نومبر 23 د احتجاج لپاره تیاری تیز کړی دی. په یوه وخت کې پاکستان دفاع وزیر ویلي چې حکومت له پی ټی آی سره خبرو ته تیار دی، خو هغه ګوند یوازې له پوست سره مذاکرات کول غواړي. د چارو ښودونکو وایي حکومت او هم پوست دا ځل د پی ټی آی د احتجاج موضوع ډیره جدي نیولې ده.
د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین په خپل باندې دغه لخوا کال له اوزکا موجوده حکومت چې استابلیشمنت پر سره ډیر زیات پسندیدګي سره د معاملې ته ګوري.
او د بر جنوبی وزستان د مکینی اوسیدونکو وایي د سیمې نامنای خلک به وزل کړي او غواړي چې حکومت ورته افغانستان سره د تجارت لپاره د شوال لار خلاص کړي.
کچره دغه ګټ خوشي ورکولاو شي دغه علاقې او خلک ته غریب سړي ته روزګار پښه ملاو شي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اورنه موضوع تر زور دن کو نن سحر وسلوالو په جان خیلو کې یا دا غزا یو قومي مشر ملک شودی خیل په دفي بیت کې وجر له هغه له جان خیلو لا بنو ته پر لار او چې دا بیت پی شوی دی او لا غسره درې کسان نور وجل شوی په دغه پیخه کې او شپږ کسان جوبل دی. پولیس ویلی چې پلټنې پیل کړی دی. بلخوا بیا چارواکو ویلي چې د خیبر پختونخوا د بنو په وزیر سب ډویژن کې وسلوالو بیا وو پولیس سرتیری بیګا تختولی دی. د پولیسو د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا هم بنو پریس کلب کې خبرونه ته ویل چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د بنو خلکو د نمونو نسرګندول په شاد د نومبر پر 14 مشالو ته ویلي ول چې په سیمه کې وسلوال پر سړکونو او بازارونو کې ګرځي او خلک تلاشي کوي. خو د بنو پولیسو مشر دا خبرې بی بنیاد دا بدلې وی. د نننی برید چې ملک شودی خیل پکې وجل شوی دی او لاغه سره درې کسان نور او همدارز د بیگانې د پولیسو د تختونی دغه پیخي چې دی د دوالو زموري تر اوسه کمی وسلوالو یا وسلوالو ډلې نه ده مدلې. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلي. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نام تو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړي چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک دغه د کور یو خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوی. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور د غغړی په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیخه پاړه هم دومره وویل چې پلاټن کړی. د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړی کې سیمه اوسیدونکو و. د سیمه مخاور مشر او جرګامار و. د دې وړاندې هم جاني خېلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلام مشورې روانې دي، راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو اووه پولیس سرتیري د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا شپې بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړې او ویلي یې دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود اووه پولیس سرتیري یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولي دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جاني خېل کې مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې ناامنۍ ضد پرله پسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زیدی هدفی عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اسلام آباد کې د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه دفعه لګول شوې ده. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر پرون په خبر پاڼه کې ولی چې په ښار کې د 15 یا لږه د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر پر څلوېښتمه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال طاهر خان نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
په اسلام آباد کې مقامي انتظامیه چې کومه اعلامیه خبره کړې ده، په هغه کې دا ویل شوی دی چې د 15 یا د 15 نه زیاتو کسانو د په جمع کېدو باندې بندیز لګول شوی دی. په دې کې د پی ټی آی تحریک انصاف نوم نه دی اخیستل شوی. البته دا ویل شوی دی چې ځینې سیاسي او د مجالسو د مذهبي ذکر هم شوی دی. خو بهرحال د پی ټی آی احتجاج اعلان په 23 د نومبر په خپله د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان کړی وو څو ورځې وړاندې، او دغه نیټه خپله د دې احتجاج لپاره لاریون لپاره مارچ لپاره اسلام آباد ته، او 13 ورځې هم د عمران خان چې کوم دغه په نوم باندې په سوشل میډیا باندې ایکس اکاؤنټ دی، حساب دی، په هغه باندې عمران خان بل تازه بیان هم د جیل نه خپور شوی دی، او په هغه کې هغه یو وار بیا د احتجاج ذکر هم کړی دی، او عمران خان خدا خبر هم کړی دی چې دا احتجاج کې ګډون شرکت د هر چا لپاره لازم دی. خپل مشرانو ته، کارکونانو ته هم ویل دي، بلکې نسبتا د ماضي په سخت الفاظو په کې دي چې څوک لکه د پی ټی آی مشران یا چاته چې دوی ټیکټ ورکړو انتخاباتو کې، هغه په دې احتجاج کې شرکت نشي کولای، نو هغه د پارټی نه جلا شي. او زمای خارجي دای اشاره باندې عمران خان اغه مشرانو ته وی چې ځنې پکې باسونو کې کرنا کله د سیو نظر ورکی چې د سګنل کیږي چې په دې موضوع باندې اختلاف دی. خو بهرحال د اسلام آباد د انتظامیه لخوا د پی ټی آی د دغه احتجاج نه وړاندې په غونډو باندې بندیز مانده ده چې حکومت دغه احتجاج دغه مخه نیول غواړي. او چې کوم اعلامیه جاری شوه ده د اسلام آباد د یو چارواکي لخوا، نو پغې کې چې کوم دلایل خوده لشي وي دي، یو خو دغه نه قانون غړل ده دا چې کوم د پی ټی آی نه نه خستر شوی، لیکن هغه دا وی چې دا ناقانونه ده او بل دا امنیتي اندېښنې دي د اوسنی حالت په اړه باندې. نو بهر هغه خپل دلایل ورکړي دي، خو پی ټی آی د دغه بندیز با وجود پی ټی آی او عمران خان په خپل ویل چې دا احتیاط به پروګرام سره سم په 23 د نومبر کې.
له اسلام آباد طاهر خان وزم خبریال چې البته کومه د قانون یو سلو سلو سره ختمه د فلګول شوې ده په غاړه موږ ته معلومات راکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو، د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان ته مخکې هم څو وارې د مذاکراتو ویلي، خو د په خبره چې هغه یوازې له پوسټ سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان خوشي کولو او د شپږم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې له احتجاج وړاندې له چا سره هم خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره له پوسټ سره خبرو ته تیار دی. راشد خټک د موضوع تفصیل راکوي.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشی کولو او د شپږم آئینی ترمیم لغوه کولو د پاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوځ سره خبرو اترو کول غواړي، ګنې د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي، چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے،
خواجہ آصف چې د خبرو تر حکم وړاندیز کړی دی، ماته په دې کې څه سنجیدګي په نظر نه راځي، ځکه چې د تحریک انصاف غوښتنې د منلو نه دي. عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوځ سره د خبرو تر د لارې راخوشي کېدای شي، خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې که سبا د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یو بهانه به وي ورسره، چې موږ خو لومړی دوی ته د خبرو تر وړاندیز کړی وو، حالانکه دوی هم پوهیږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو تر په مود کې نه دی. د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې هغه د پوځ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده، ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریاں پیل کړې دي.
ډېر واره خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمن نه په خپل باندې دغه لخوا کال دی او د هغه چې کومه کور ودانه د بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیدا چې بالکل فعاله شوې ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناشته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځې میټینګ شوې او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي، صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو د یو ته شرط ښودلی دی، ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا اسټابلیشمنت ورسره ډېر زیات پسندیدګي سره دې معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنډاپور په شمول د 4 وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي، خو وروسته دغه غونډه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسان شي.
د کراچۍ نه خزیان وایي حکومت دی ورته حکومت او تحفظ ورکړي. دوی پرون د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په ټولنه کې د نرخزانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوې غواړي. دغه غوښتنې پرون هم وکړه په کراچۍ کې په هغه خبري غونډه کې. د سین حکومت لا هم د نرخزانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر پر 14 دغه صوبې د تعلیم محکمې د نرخزانو د زده کړو نوکرایو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام داغی منظوری ورکڑا. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
پرون د نومبر په 13 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو ویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت، پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا ویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت، تعلیم، روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار یې وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي. دا وایم خلکو، حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د دې ټولنې برخه یو. زموږ حقونه دې ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. د عامو خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. موږ هیڅ چلا نه غواړو، هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیا رانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشري شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست، نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي، حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمونږ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادي حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي، نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړي د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمې ښودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 دی، چې په سن صوبه کې بیا 4,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبری غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوې نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړې نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبری غونډې په مهال نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو څرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبری غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر په 14 سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ټرانس جینډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده، چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کېږي. کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په څلېرشتمه د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پاکستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د نومبر 13مه چې پرون وه د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځې په توګه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد ختمول، د هغوی د حقونو خوندیتوب او په غاړه په خلکو کې پوهاوی خپرول دي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې سلګونه ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي. دا چې دې وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کېدای شي، دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې وورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی. په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار کیږي خو بل ها کیسونه نه رپورټ کیږي. دی وايي دلته ماشومان په نفسیاتي توګه هم زورولې شي، ولې په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانین موجود دي، ادارې موجود دي، خو پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریونشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پېښور کې د خواریکښو ماشومانو حقونو دپاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشره مهوش علي خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډېر ضروري دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو، هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي، او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 1000 روپۍ یا 500 د ورځې رونه ډنه کور ته مرازه، نو دا ټول نه مخکي د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټول نه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه واخیږي. په دې باندې بالکل आवाज مونږه ټول پکار دي او خبر هم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب ترمخه ماشومان کمزوري وي ځکه دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشیرباب وایي هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي، دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومانو اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروت دي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور رو پسی روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي، نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه کجنه کې دي او کاغه لکه
د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د 11 ماشومانو د حقونو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 3,214 ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیخبر 400 مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
تاسو له مشال ریډیو سره یو خبرونکو دا وخت د منګه خبري خبرونه اوري. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له اسرا علم مومند وورو.
پولیس او ځایي خلک وایي وسلوالو نن د بنو په جاني خېلو کې د سیمې یو مشر شودي خېل ملک او د هغه د کورنۍ درې غړي او یو ډرایور په هدف یې برید کې وچلي. په جاني خېلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لسی پوزیرو مشالې ډوته ویل چې د نصرګند وسلوالو لخوا د ملک شودي خېل په ګاډي برید کې نوموړی د دوراره د کورنۍ یوه ښځه او ډرایور ځای پر ځای وژل شوي. لسی پوزیر وایي چې په برید کې یوې ښځې او درې ماشومان په ګډون شپږ کسان جوبل شوي. لا هم د برید ذمواري چا نه ده منلې. چارواکي وایي د خبر پښتونخوا د بنو په وزیر سب ډیویژن کې نصرګند وسلوالو و پولیس سرتیري تختولي. د بنو پولیسو مشر زیاودین احمد بیګاشپا په بنو پریس کلب کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. لا هم کومې وسلوالې ډلې دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. په اسلام آباد کې د دو میاشتو لپاره د په 144 لګول شوی او په سر قسمه مذهبي او سیاسي اجتماع بندیز وی. د اسلام آباد ایډیشنل ډیپټی کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې واقع دا اعلامیه جاری شوی. د برسال کې دا چې پاکستان طریق انصاف په د خپل رهبر عمران خان د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 23 په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی او د پاکستان جمهوریت اسلامي ګوند له حکومت غوښتي چې د امن لپاره له افغانستان سره جدي خبرې وکړي. حافظ نعیم الرحمن په باجوړ کې د جمهوریت اسلامي د وژل شوي غړي محمد حمید صوفي له کورنۍ سره د غمرازۍ کولو پر مهال پر نوویل چې افغانستان دې هم دا خبره یقیني کړي چې ځمکه د پاکستان پر ضد استعمال نشي. افغانستان لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې خپل ځمکه د هیڅ کوم هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو لن خبرونه ول اسرا علم مومند مورې د لسپو بلی موضوع ته چنړیواله ده. راشو د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه کړې ده. د پداسې حال کې چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او هم الکترونیک جنگ تیز کړې ده. نوموړي په واستاو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونو په وسیله کثافات یا خځلې لیګلی او دا غیوات تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پی ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. د موضوع تفصیل لسمت ساروان راکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اتمي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خبرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بری وروسته د پیونګیانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اتمي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړې کړي. هغه د ته د آسیایي ناټو نوم ورکړل او ویل چې دا به په سیمه کې کړکیچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دی ویلي خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اتمي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي بلکې قاره ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګیانګ بیا ډیپلوماتیکي خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالډ ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګیانګ د اتمي او توغندوی پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسېدو پر سر موافقې ته نه رسېده سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنګټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اتمي مانورې ډېرې کړې دي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پاکستان کرکټ بورډ ویلي د هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکو چمپیئنز ټرافی اتا یا پاغو سیالیو کې برخې غستو نه انکار کړی دی. د ادارې رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د هند کرکټ بورډ البته چمپیئنز ټرافی ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي، خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نام نه و او له هند سره دا غیوات خراب وړو کې ته په کتو یې په هغو سیالیو کې د برخې نه اخیستو پرېکړه کړې ده. چمپیئنز ټرافی د 2015 کال د فبروري 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي. ویل شوي ول چې په دې لوبلړۍ کې به د پاکستان، افغانستان، هند، استرالیا، جنوبي افریقا، انګلینډ، نیوزیلینډ او سریلانکا لوبډلې برخه اخلي. تفصیل وسیم سجاد راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله د هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافی په نامه کیدونکو ټورنمنټ ته پاکستان ته نورځي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کیدونکو چمپیئن ټرافی د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکو ده. د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې د روانې اونۍ نه پیل شوې دي. د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له امله په پېښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د سو کال نه هم دغه شانتي په خپل سټانس باندې ولاړه ده او غي پاکستان ته نه راځي. زمونږ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگذر لفظ دی یا د سپورټ کی سیاست نه انوالو کېدو دپاره غي داسې نه کوي، او یا مونږ نه شو برداشت کولی. مونږ دغه کیپیسټی نشته چې مونږ هم
دو کال 2015 آئی سی سی چیمپئن ٹرافی با د آئی سی سی چیمپئن ٹرافی نہم ایڈیشن یا ٹورنامنٹ وی دا د کرکٹ سیالی با د نړیوالو یو رزنیو یا اوڈیائی سیالیو اتا غورا ملی ٹیمونو ترمیان زا ترسر کی گی. پاکستان د چیمپئن ٹرافی دفاعی اتل دے ځکه چې دوی د دې سیالیو رستنی ٹورنامنٹ په کال 2019 کې گٹھلے وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کېدل شي. په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ په خوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې د انډین کرکټ کونسل دی، ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکوي سرمایه ورکوي څومره سپانسر داغی دي داغی د وجې د انډیا منلې کیږي. محسن نقوی صاحب وی چې را پاکستان عزت پہلا دے کې بدانو شي نه وی، مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي غسته، ولی چې پاکستان ډیر کمزورې بورډ دی یعنی دا همالي لحاظ سره.
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبین ډول خراب دي او دواړه ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خو خون کې او پوهان وایي چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو لاله هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوي وشي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په کوټه کې د لسکرن ماشوم مصور خان تر تختول وروسته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پرون پر څلورم ورځ هم احتجاجونه وشول. د نوموړي کورنۍ د صوبایي سملا مخې ته پلت هم پیل کړی دی. بلخوا د کوټې او صوبې په نورو سیمو کې وکیلانو هم له عدالتونو بایکاټ کړی دی. سیاسي ګوندونو بیا نن د نومبر په 19 د احتجاج کولو ویلي دي. دوی په خبره د ورځې رڼا د مصور خان تختونې د بلوچستان خلک د خپل امنیت له پلوه لا ډیر اندېښمن کړی دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین ویلي چې د هغه ماشوم د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. ایوب ترین حال راکوي.
د نومبر په ولسم نیټه د بیلابیلو سیاسي جماعتو د مشرانو په یوه غونډه کې د پریکړې سره سم نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ کړی او د ججانو په مخ ندی وړاندې سوي چې له امله ډېری سایلین تر اغېز لاندې راغلي دي. وروسته د غونډې د پریکړو په اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصرالله زیري تېره ورځ پرلتوالو ته وویل چې د نومبر په نولسمه نیټه به په کوټه شار کې په بشپړ توګه کار بندیز وي.
نولس نومبر یعنی بل سبا به د اسمبلی اجلاس دی. په اسمبلی کې به دننه چې کوم د اپوزیشن ممبران دي هغه به هلته مکمله پر زور احتجاج کوي او موږ به دلته په زیات تعداد کې حاضرې جو موږ به د باندې مظاهره کوو. په شل تاریخه درې بجې به بچیان راورسېږي. موږ به د ماشومانو یوه ستره مظاهره کوو په دې چې مصور خان خپله بچی دی نو بچیان به راوځي په اسکولانو کې سبق وایي. هغه به موږ راولو چې بیا موږ په ګرده صوبه کې شټر ډاون اعلان کړو او پیجام.
په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي راته وویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
نو موږ سوال کوو نو بیا حکومت دی چیرې؟ ریاست دی چیرې؟ یعنی سړی به دا وایي چې دا ټیم زموږ د ولس زموږ د قام زموږ د وطن د خدای پر رحم کرم باندې دي. هر وخت هر چا سره هر څه وسو بس وسول. دلته یو محفوظ جدید پکین کې پراته خلک دي یا د دوی په شهر کې په لس لس گز محفوظ دیوالونه چې پر ځان راګرځولې دي، خاردار تارونه پر ځان راګرځولې دي. کم از کم د یو ماشوم بچانو سره خیمه کوي، د یو زنانو سره خیمه کوي چې درسو پورې مصور خان بازیاب سوی نه وي او د داسې واقعاتو مخنیوي سوی نه وي. ان شاء الله دا احتجاج به وي او دې ته به د ټولې صوبې پر سطح باندې وسط ورکول کیږي.
بل پلوته ډېری تجار وای چې د ماشوم مصور خان د تشتونې وروسته زیاتره تجار د ویر سره مخ شوي دي. په دې اړه به وسو د کوچ د تجارو د اتحادیې و مرستیال مشر اغا ګل خلجي ته
د دې د واره بو کیمرې په معلوم شوه په کوټه کې د پښتانه لپاره سیفټی نشته او دا اوس کاروباریان خدای دې ده نن نه بعد دا کاروبار شروع شي چې بارډر ټریډ دوار بند شي دا مشتوالی میږي چې دا کیسه به شروع کیږي دا په ریګولر بنیاد باندې کیږي او که نن ورځ موږ دا رقم ارتفاق نه وکړو خبره خو د صوبایي حکومت لره هغه دونه خپلت کوي موږ څه وکړو موږ خپله ټوپک نه شو راخستی.
کله چې مې د نومبر په اتلسمه نیټه د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه و مشال ډېرو ته ول چې د مصور خان در خوش کول په خاطر د حکومت لخوا بیلابیلې خلې ځلې روانې دي. د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت ټول وسایل په کار اچولې دي. خو د نوموړي په خبره چې د حکومت تر ټولو لومړی هڅه د یاد ماشوم په حفاظت سره را خوش کول وي. د یادونې وړ ده چې د نومبر په 15مه نیټه د پولیسو په خبره د درې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه وتښتول شو کله چې هغه په یو سوزکی موټر کې د کور څخه د ایفس په خاطر د مدرسې په لور روان و. لکن د څلورو ورځو د تیرېدو برسېره یاد ماشوم نه دی موندل شوی او نه هم یوې ډلې د دې پیش ذمواري قبله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزستان د اتمنځو جرګې او د ملي مشرانو ویلي چې د غزلې د سیاسي اتحاد غړی ملک اکبر خان له اکتوبر میاشت راهیسې له درکه دی. دوی په مرلي کې د احتجاج له لارې له حکومت غوښتي چې د نوموړي د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د شمالي وزستان ضلع انتظامیه او هم پولیس ملک اکبر خان د لا درکه خبرمنی خو وایي چې په هغه اړه هیڅ معلومات نه لري. د نوموړي د تختولو ذمهواري هم لا چا منلې نه ده. عمر وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان اتمنځای جرګې او د میرعلي مشران وایي چې د جرګې او شمالی وزیرستان سیاسي اتحاد غړی ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه له درکه شوې چې لا یې هم هیڅ درک معلوم نه دی. دوی میرعلي کې د نومبر په 15مه او پرون 18مه بیا احتجاج وکړ او حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د ملک اکبر خان د درک معلومولو او خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د اتمنځای جرګې او عوامي نېشنل ګوند د سیمه مشر ملک نصر علي خان میرعلي کې احتجاج پر مهال خپله وینا کې وویل چې اتمنځای جرګې د امنیت ټینګښت لپاره سیمه کې احتجاجونه جرګې پر لتونه وکړل خو امن خوسا چې د دوی غړې د تیرې میاشتې راهسې ورک دی. څوک چې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي له درکه کړل کیږي. ملک اکبر خان د شمالی وزیرستان اتمانځای جرګې د شکسیزه کمیټۍ او د سیمې سیاسي ګوندونو اتحادی هم غړی دی. اتمانځای جرګې شمالی وزیرستان کې د تیرو خواو شا اتلسو میاشتو راهسې سیمه کې د امنیت ټینګښت او خپلو وسایلو کې د خپل حق ترلاسه کولو په موخه په وار وار احتجاجونه جرګې کړي. حکومت سره یا د جرګې مشرانو په وار وار مذاکرات هم کړي چې مشرانو یې یو ځل اعلان کړی و چې د دوی غوښتنې حکومت ومنلې او احتجاج یې ختم کړ. خو وروسته بیا یاد جرګې احتجاجونه پیل کړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه په غوښتنو پوره کولو کې پاتې راغلې. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او پولیسو جلا جلا چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه واخلي مشال رېډیو ته وویل چې ملک اکبر خان د اکتوبر لومړۍ اونۍ نه میرعلي کې د احتجاج دوه ورځې پس له درکه شوې، خو معلومه نه ده چې چا او چرته دی. دوی وویل چې د معلومولو او خوشی کولو لپاره یې هسې روانې دي. تر اوسه کمې وسله والې ډلې هم د ملک د اغوا کولو یا پورته کولو ذمهوري هم نه دی منلې. عمر وزیر، مشال رېډیو، بنو.
دا مشال رېډیو دا ستاسو خپل رېډیو.
د برجنو بلوچستان تجارانو هم عامو خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لار پرانیزي. دوی د نومبر پر 18مه له مشال اډو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د برجنو بلوچستان د مسجدو سیمه سخته ځپلې او خلک بېوزله شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د جنوبي بلوچستان یو استازی وایي چې د خلکو مسلې غوښتنې به زر حکومتي چارواکو ته ورسوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې ضلع ته یې د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی. د ماکین سیمې تجارتي اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغه براکش مشال ریډیو ته ویایي.
جنوب وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقے چکیما اوسیدین کی دانیر دے حکومت نا دے وقت تو دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو دا شاول بندے لونے چکیما ایوال یار و وزیل امن دا افغانستان دے طرف تلاندر یار دے مسیدو پر سطح بندے چی دا گا گیٹ وے ہو چاہی دی خلوص آکرو تا نیز دا یا ای چی کچی رے دا گا گیٹ وے خلوص شی ویر کلاو شی دا گا علاقے و خل تو غریب سالی تو ہر روزگار پسے ملاو شی نو لکا کرو بار شی وی بیا مقصد چی امن سرا تلال آئی حکومت نا میز د تاجر برادری په سطح باندې ها جو قومي لول باندې ها مسجدو میز دا تل کی چې دا حکیم ګټ پیدا د سیور ولاږي خوستا کوې اجازه تا وشي.
د شاول سیمه یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداوله پورا ضروری دو چې حکومت د سیمه اوسې دین کې تا د افغانستان سره تجارتي لار زر ویر کی.
مستقبل
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
د بارډر د روډ حوالې سره زوال دوي چې داونه داسې جامې وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د توسه مخامخ دي دا د ټولوال د میجر ډیماند دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه خبر دی او کوم سکیورټي فورسز دی هغه هم دا وړي چې بارډر میا تا د ماکین پلیارې مخشه شاول پلیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې د ګټې هم پاتې نه لګي چې د حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پر ورکول اینه ورکوي بارډر بالکل د میا په اجنډا باندې هم دی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د ممن دوغه کروندګر چې څو کاله پخوا به کوکنار کرل اوس غواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د هغې لپاره اسانتیاوي هم ورته برابرې شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته وه خو دوی د حکومت له وینا سره سم د هغې له کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تېرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه، کیمیایي سرې، د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هغه مرستې ورسره نه کېږي. په ممندو کې د زراعت محکمه بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سہولتونه ورکول خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړې دي. د هغه محکمې او چارواکي زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو، کیمیایي سرو او نورو توکو مرستې کوي. د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزي دا رپورټ اورو.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه، کیمیایي سری او د کروندو اوزارونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راهیسې ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې شاوخوا شل کاله وړاندې کرلی شو د حکومت په وینا یې کروندې اوس بندې شوي. ګلشاه صافی د لکړ اوسیدونکې یو ځای مشر دی، هغه مشاد ریډیو ته وویل
هغه اپیم داسې یو پسلو چې هغه به په یو اکړ باندې چا وکاره نو د پنځوسو اکړو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. د هغې نه وروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړ او جرګې یې وکړلې او د مراتو پیشکشونه یې وکړل چې باید تاسو دې فصل نه تیر شي او دې بدل کې به تاسو ته مونږه غنم درکو، جوار به درکو، تخمونه به درکو، د هغې د پاره چې کوم کاد دی خاورې دی به درکو. هغه څه وخت د پوټیکلۍ په نظام کې مونږ ته په سلو کې به 5% خلکو ته څه نه څه تخم او یا کاد ملاوېده. مونږ د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپلو وعدو باندې کلک شي چې تاسو دغه حفیمو د فصل نه تیر شي او مونږ به د هغې بدل کې تاسو له مراد درکو.
د مومندو اته تحصیلونه دي، تر ټولو زیات کوکنار به په امبار او پلانغار کې کېدل، ولې تر دغه علاوه به یکاون میچنې، پنډیالې، لکړو، خوایزو او بایزو کې هم غټ شمېر کې کوکنار کرلې شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي نو هغه تلبې کرواندي کمې دي. د مومندو په پلانغار تاترین او تورتم نومې سیمو کې هم لس کال وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشال رډیو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د امبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د امبار اوسیدونکو دی، هغه وای
2010 پورې به چې کوم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند کړل، په دې عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې، دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې، دوی له نور چې کوم دی د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې، دی له چې کوم څه په کارو چې هغه دوی له ورکولې دلته دفتری کولاو کړی وای، دلته چې هغه څه ټیم کې زمیدار تللې او درخواست یې ورکولې چې هغه څه ضرورت هغه ته پوره کولې.
په مومندو کې چې کوم وختونو کې کوکنار کرلې شو د حکومت په وینا د بندق سره کاروندګرو ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راهیسې هغه سہولتونه اوس بند شوي. د مومندو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورنډ په کرخه آباد دی، هغه ته هم کروندګر غواړي چې حکومت دې ور سره مرستې وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورلا مومن مشال رډیو ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګنې د کوکنارو په بدل کې مرستې اوس هم راځي او که نه. خو که راځي هم نو د ده په خبره نه خو پخوا او نه ورته اوس ملاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو اپیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي. مونږ غنم کرو خو د سو کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. دا کومه کیمیاوي سره چې دا هلته مونږ ته په تیر کال باندې نه و ملاو شوی نو حکومت له پکار ده چې یو خو لکه مطلب دا ده چې مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت باندې لکه مطلب راوړي بیزو تحصیل ته او یا آل تا چه کم بلدیتی نظام بانی لکه کسان کونسلر ده امان سرا اوی تاواله که یا دوی پخپل بانی تقسیم های او یا دغسی تخمون های
دا چه ده حکومت لخوا ده کوکنارو پو بدل که کرواندگر سرا واس هم کم رقم رسته کی گی او که نه مشاهد روی هم داغ پختنه ده محمندو ده زراتون ده محکمی زرعی انسپکتر وارث خان نکړي
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده او مطلب هغه دا و چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ځمکې یوازې اپیم نه د ځمکې ټماټرم کوي د ځمکې مرچکېم کوي د ځمکې غنمم کوي د ځمکې مختلف سیزونه کوي سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سناس سیډ ورکو کاغه غنم وی کاغه ټماټر وی کاغه مرچکی وی خو هغه ډیر په محدوده پیمانه باندې وی
وارث خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګور لپاره ارزانه بیا د توخمونو کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کروندګور له د خو فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي باید هغه یې ترې استفاده وکړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
ډیورن کرختا چیرمه د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکو وایي د ژوند له بنیادی سانتیاو به برخې پاتې دي د څښاک پاکې اوبه روغتیایي خدمتونه د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرن لپاره د وړو بندونو تړل د خپل مهمو اړتیاو په توګه یادوي د ژورې سیمې په بل لور کې بیا د میرامشاه سیدګای خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې وو
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې ځوان شورا خرقې کڅکې سنځلي او شودې ککړي اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی په ژوره کې اوځي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل
بوستا په غرینا کې چنه دی خو به واسای د واجه میر د چلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د واسای د واجه چې کومه دی میر بنستا دا دوله بوتره بچای چې کومه دوی میر سره کومه کته نه ده شوای
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلیو سیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په سنگ کې اوسېږي روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوست خارته ورسوي
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میرو ورسوالی تدریمی یا مرکز تدریمی ولایتا درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دای د توس خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دای دغه نه ډېر زیات تکلیف دای
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان لزده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي د ژورې نږدې د ځوان شورا کړي اوسیدونکي شالید ویل
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش کدی افغانستان د ملک د خوري باید میش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونم نشیل کلای د سواد ستر شي د خو ملک ته لوی نقصان دی
د جوار شاو خاصمی لوی کسی او پریمان از مکی لری خو اوسیدون که دخپل از مکو دو بول پارا دوامدار او بنه لری یو تنزایی اوسیدون که عبدالله پا دیالوایی
او دیر ستر کسی نالری پا زرین جربم زکا لری او باو اغ رئیز ای بشتا خو دیم تا میش دیر ضرورت های که دیم چری میش ولری او بیا میش تا علاکات دیر پایی دا حسیل شی
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د زایت د نګدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې زوی مشر لال محمد گوهر وایي
موږ هم یو مسول په صفت باندې انشاء الله خپل مشرانو ته غږ رسو د ولایت له ادارې سره شریکو انتر مرکز پر به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي مکتبونه ورته برابر شي پتال ورته برابر شي تعلیمی سلسله ورته زیات شي
یاد دیوی د جووري او نګدی کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبره یو تریزه یو باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالی کې هم غنی داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ یو اړتیاو به برخې دي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.